በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
ده یوناما په منځګړیتوب ډاکټر عبد الله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو سره وکتل. امریکا او ملګری ملتونه د دواړو کاندیدانو څخه غواړي چې د انتخاباتو د کمیسونونو سره همکاري وکړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د عراق د ستونزې حل د پراخ بنسټ حکومت جوړول دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د خبرونو څخه وروسته پاته خبرونه په تکراری باندې واوري، خو اوس په مکړی مهمو خبرونو ته چې زه شافیا سردار او روشان نورزی به تاسو ته واورو.
ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وکتل. په خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما لخوا خبره سوې ده، ویل سوي دي چې تېره شپه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله او د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو ترمنځ غونډه سوې ده. یوناما وایي چې دا ناسته د دواړو لورو ترمنځ د نظریو د تبادلې په خاطر جوړه سوې وه. یوناما وایي چې هڅه کوي چې د دواړو کاندیدان وهڅوي چې د انتخاباتو په پروسه کې دخیل وي، په خپل منځو کې خبرې وکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو سره همکاري وکړي. د یوناما ویاند نظیف سالارزی امریکا ژغ آشنا راډیو ته داسې وویل چې دواړه کاندیدانو د دوی سره په تماس کې دي، او دوی کوشش کوي چې دواړه کاندیدان دې ته تشویق کړي چې د یوناما او د ملګرو ملتونو همدارنګه د انتخابات د کمیسیونونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. یوناما یو ځل بیا ویلي دي چې د انتخاباتو د پروسې چې مشري د افغانانو په غاړه وي دوی یې ملاتړ کوي.
د ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم هم په یوې اعلامیه کې دا منلې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. په هغه پیغام کې چې د ډاکټر عبدالله په فیسبوک خپور سوی ویل سوي دي چې خبرې اترې د اصلي او جعلي رایو د بیلولو په مقصد سوي دي، خو پیغام کې دا هم ویل سوي دي چې د کمیسیون لخوا په انتخاباتو کې اچول سوو رایو ارقام دوی ته د قناعت وړ نه دي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د ډاکټر عبدالله څخه غوښتي دي چې له انتخاباتي ادارو سره دې خپلې اړیکې عادي کړي، او خپل ناظرین دې بیرته د انتخاباتو ولایتي او مرکزي دفترونو ته واستوي.
بل پلو ته امریکا یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو سره دې همکاري وکړي. امریکا ویلي دي چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه دې د موجودو میکانیزمونو له طریقه وڅېړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر د نږدې نه څاري. هغه وویل
The United States urges both sides to remain engaged with the electoral institutions and avoid
امریکا د دواړو کاندیدانو غواړي چې له ټاکنیزو کمیسیونونو سره همکاري وکړي، او له تاوتریخوالي دي ډډه وکړي. کچیرې د دې په تضاد کې څه کیږي نو موږ ته د خوښنۍ وړ دي. د سپین ماڼۍ ویاند ارنست وویل چې د شکایتونو د څیړلو لپاره قانوني مراجع موجود دي. هغه د دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د درغلیو تورونه دي په بېطرفانه او دقیقه توګه وڅیړي.
د هرات د اوبې په ولسوالۍ کې نن وسلوالو د پولیسو پر یوې پوستې برید کړی دی، او په برید کې دوه پولیس او دوه ملکیان وژل سوي دي. د اوبې د ولسوالۍ د امنیتي قومندان محمد رفیق الکوزي د ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې لومړی وسلوالو پر پوستې ډزې وکړې، او بیا یې لاسي بمونه ورغورځولې دي. هغه ویلي دي چې په پیښه کې اووه نور کسان ټپیان سوي دي چې دوه یې پولیس دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو وختونو کې په سیمه کې طالبانو په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي دي.
مشرانو جرګې نن د پیسو د تطهیر او له جرمونو نه د ترلاسه سوو عوایدو د مخنیوي قانوني لایحه تایید کړه. دغه لایحه مخکې د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې وه. اوس په دغه قانون د ولسمشر دفتر ته سول کیږي، او د ولسمشر د لاسلیک کیدو نه وروسته به نافذ کیږي. د پیسو د تطهیر او له جرمونو نه د ترلاسه سوو عوایدو د مخنیوي د قانون توشی به د دې سبب سي چې افغانستان بانکونه د بانکونو په نړیوال تور لیست کې شامل نه سي. د نړیوال بانکداري په اساس هغه هیواد چې د پیسو د تطهیر او له جرمونو نه د ترلاسه سوو عوایدو د مخنیوي قوانین ونه لري له نړیوالو بانکونو سره اړیکې نسي ساتلی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د عراق تر ټولو مهمه مسله د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. جان کیری د سنی وسلوالي ډلې د پرمختګونو د مخنیوي لپاره د عراق له مختلفو سیاسي ډلو سره په خبرو اترو بوخت دی. شغل کیری نن د سه شنبې په ورځ د کوردستان د نیمه خپلواکي سیمې د جمهور رئیس مسعود بارزانی سره وکتل او شغل بارزانی وایي چې عراق د یو نوي واقعیت سره مخ شوی دی او کوردان له دې وضعیت څخه د وتلو لار لټوي. د کوردستان ځواکونو د کرکوک ښار چې ډیر تیل لري نیولې دی او تر دې وړاندې دغه ښار د عراق او لیوان د اسلامي ډلې ځواکونو د عراق له ملي پوځ څخه نیولې وو. شغل کیری وایي چې د عراق وضعیت ډیر اساس دی.
In recent days, the security cooperation between the
په دې وروستیو ورځو کې د عراق او لیوان د اسلامي ډلې په مقابل کې د ځواکونو ترمنځ امنیتي همکاري ډیر مهم نقش ولوباوه او دا کار د عراق امنیتي ځواکونو سره ډیره همکاري وکړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جکپړی چارواکی ویل دی چې د عراق د موضوع د حل په خبرو اترو کې د کوردانو شمولیت ډیر مهم دی او له سیاسي پروسې څخه د دوی وتل به د عراق په وضع باندې ډیر منفي اغیزه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له تیرو دوو ورځو راهیسې په عراق کې د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره ګوري او له دې ځایه بروسل ته ځي چې د ناټو له چارواکو سره د عراق په وضعیت خبرې وکړي.
په اوکراین کې د روسیې طرفدار ویغیانو د دغه هیوا د پوځ یو هلیکوپتر راغورځولې ده. یاغیانو د اوکراین دغه هلیکوپتر په داسې مهال راغورځولې ده چې پرون د یاغیانو یو مشر اعلان وکړ چې اوربند به مراتوي. بل پلو ته جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسیې له مشرانو جرګې نه وغوښتله چې له ده څخه د ځواکونو د جګړې د قوماندې هغه صلاحیت بیرته واخلي چې په تیره میاشت کې ورکړی وو. په اوکراین کې د روسي ژبو د ساتنې په خاطر د ځواکونو د لیږد اختیار هغه ته د مارچ په میاشت کې ورکول سوی وو. ښاغلی پوتین له فدرالي شورا څخه د روسیې د ملي پوځ د لیږد اختیار هغه مهال غوښتی وو چې کله په اوکراین کې روسي پلوه جمهور رئیس د واک او هیواد پرېښېدو ته اړ سو او روسیې په هغه هیواد کې د روسي ژبو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف نن د سه شنبې په ورځ وویل چې دغه نوی ګام په ختیځ اوکراین کې د وزې د شکیدو او د درې اړخیزو خبرو اترو د پلیدو په ترڅ کې اخیستل سوی دی. د اوکراین جمهور رئیس د ولادیمیر پوتین دا ګام ستایلی دی او د سولې د پلان په برخه کې د روسیې لخوا لومړنی عملي ګام بللی دی.
د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی وایي چې دی به د محکمې په حکم کې مداخله ونه کړي. هغه دا خبره په دې اړه وکړله چې یو ورځ مخکې د قاهرې یوې محکمې د الجزیرا تلویزیون درې خبریالان په اوو کلونو باندې محکوم کړل. پر هغوی دا تور لګول سوی و چې د غیر قانوني سوي ډلې اخوان المسلمین ملاتړ یې کاوه او د دروغ خبرونه خبرول. جمهور رئیس السیسی نن د سیشن به پورز د یوې تلویزیونی وینا په وخت کې وویل چې په کار ده د حکومتونو درناوی وسی نه دا چې نیوکه پر وسی. هغه خبریالانو ته چې په وکاله حبس محکوم سوی دی په هغوی کې یو استرالیایي پیټر ګریست، یو مصری الاصله کاناډایي محمد فهیمی او دریم یې مصری بهار محمد دی. د هغوی وکلن حبس د دې سبب سو چې د نړیوالو مشرانو او د بیان د ازادۍ د ملاتړو ډلو لخوا څخه پر سخت غبرګونونه وښودل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې له مصری مشرانو سره یې د محکمې له حکم څخه یو ورځ مخکې ملاقات وکړ، د خبریالانو پر محکومیت یې د نورو مشرانو په څیر سخت نیوکه وکړه او د محکومیت فیصله سخته او ظالمانه وبلله.
عیني شاهدین وایي چې مشکوک شخص د چاودیدونکو موادو ډک موټر نن سیشنبه د لبنان د پلازمینې جنوبي ناحیې یو رستورانت نږدې وچوي. په پیښه کې پخپله بریدګر او یو امنیتي ساتونکی وژل سوي دي او څناڅه 19 تنه نور ټپیان سوي دي. د پیښ په ځای کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنسي یو خبریال وویل چې چاودنه سهار وختي د بیروت په څنډه کې د هغه رستورانت خواته وسوه چې یو شمیر مشتریان د فوټبال د نړیوال جام سیالي لیدله. یو عیني شاهد وویل چې د چاودنې په وجې شاوخوا ودانۍ او یو شمیر موټرې ورانې سوي دي او آخري خبر دا دی چې نن د نړیوال جام د فوټبال په لوبه کې یوروګوای ایټالیا ته ماته ورکړه او په دغه کار سره د فوټبال د نړیوال جام دوهم پړاو ته دغه هیواد ورسېدی. بل پلو ته کوسټاریکا هم د فوټبال د نړیوال جام دوهم پړاو ته رسیدلې دی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د روان پروګرام لومړی رپورت ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د هغو طالبانو او وسلوالو ډلو خلاف عملیات پیل کړي دي چې پاکستان د خپل خاورې او امنیت لپاره خطر ګڼي. د کې هغه وسلوال نه پنهخه کیږي چې د افغانستان د دولت یا د نړیوالو قواو خلاف افغانستان کې مبارزه کوي. د خبرې په پیښور کې د نیوز د ورځپاڼې مسول مدیر خاغلی رحیم الله یوسف دی زمون همکار متی الله عابد سره په مرکه کې کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
رحیم الله یوسف صاحب، د شمالي وزیرستان د عملیات چې د پاکستان فوج شروع کړی دی، دا د یو خاص هدف د یو خاص ډلې د قوت د ختمولو لپاره دی که مجموع کې د وزیرستان د طالبانو یا د پاکستان د حکومت چې کوم وسلوال مخالفین د هغوی د ختمولو لپاره دی؟
دا چې کله عملیات شروع کېدل نو هغه وخت کې د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف ویلي چې مونږ غواړو چې شمالي وزیرستان کې د هر هغه کس خلاف عملیاتو کو کم چه ترگرہ کی داغ لاستے اگر پاکستان سرا جنگ کئی او اگر وہ چمون بھائیس فرق ہم نکو پا داغ خلقو کے چکم آج تک موجود دی او بیا خاص تو گمان دے دا حکومت چاروا کو ویل چه داغ زک تحریک طالبان پاکستان میں موجود دے بیا اسلامک مومنٹ آف ازبکستان ازبکان چکم اسلامی تحریک تے او بیا القاعده نو نه غسته او د دې خلاف دوی عملیات کیږي او نو ځکه کار کوم چې دې دا کراچي هوایي ډګر باندې چې کوم لوی بریج شو اتم د جون نو دغه د پس دغه ذمہداري تحریک طالبان پاکستان او اسلامک مومنٹ اف ازبکستان قبول کړی و. دا عملیات خاص تو ګماندې دې خلاف روان دي.
رمله اسو ویسه د سهم ویل کیږي چې د پاکستان د طالبانو یا پاکستان سره جنگي هغه طالبانو خلاف دلته هغه طالبان هم او هغه جنگالي هم وسیږي چې د افغانستان د نن هم جمالیات کې د حکومت خلاف یا د نړیوالو قواو خلاف دلته هغه سره بل معاملې کیږي هغه پر کوم خاص ځای مقرر شوی دی چې هغه د دې عملیاتو تاثیر لاندې نه شي.
نو دا خبر لوازه هم د اوسه پورې خو د غی خلاف عملیات نه شوی اوسه پورې خو تاسو ګوره نو چې کوم داوی کوي پاکستان فوج چې کوم په دغه بمباره کې دغه بریدونو کې مړی شوی دی د دې داوی مطابق نارې کې خو پاکستانی طالبان دی په هغه کې ازبکان دی او په هغه کې دغه ویزر دغه د چین چې کوم مسلمانان دی ایست ترکستان اسلامک مومنٹ چې کوم غړي دي نو دغه دی نمونه اخلي او د دې کې دوی دا نه ویلي چې په دې کې د حقانه شبه کې څوک مړ دي افغان طالبان دي او د القاعدین په کې څوک دي مړ شوی فعلاً او بیا په کې حافظ ګل بادر چې دا یو خپل ډله ده طالبان او تحریک طالبان پاکستان کې هغه شامل نه دي د دې خلاف هم لا فعلاً عملیات نه دي شوي. نو دا خو اوس لا ابتدا ده ځکه زیات خو دا وخت کې دی جیٹ ری او ہیلیکاپٹر استعمالی بمبارے کی پزما کماندے لاؤس پورے زیات دی خپل فوج نه دی استعمال کړي ډیر بریدو نه دی شوی نو د پلسن د جون نه چې کوم عملیات پیل شوی دی نو هغه کې خو مونږ ګورو چې اوس پورے د حافظ ګل بادر یا د حقانی شبکې خلاف عملیات نه شي.
رحم الله یوسف صاحب، دغه عملیات په نتیجه کې ډېر خلک دغه منطقونه بې کوله شو، سید پاکستان سیمو ته راغله، سید افغانستان ته وړل دي، ستاسو معلومات دي کې د افغانستان حکومت تعداد ډیر زیات خې 12000 کورنۍ یادې او پاکستان حکومت بیا دغه عدد کم شمیر یادې چې افغانستان ته وردل دي ستاسو څه معلومات دي چې څومره به افغانستان ته تللی
د پات له خو موږ د حکومت چارواکو نه تاسو کو هغه یې صحیح تعداد لنه ده کړی او هغه دا وی چې موږ سره مکمل معلومات لا فل نشته په دې کې به وخت لګي خو هغه دا داوه کوي چې دا کم افغانستان حکومت چارواکي وي چې دومره خلک راغلي دغه پاکستان حکومت نه مني دوی دا وی چې څه خلک لاړو دی واپس رالو دا خبرم کوي چې دغه څه افغانانو هغه انتلي دا خبرم کوي چې داسې پاکستانیانو چې دغه په افغانستان کې هم ځمکه او کورونه شته هغه انتلي دي دا څه واضح خبره پکې نشته خدای دا چې دغه د تخیل چې کوم سیمه ده د افغانستان د پولیس سره خوا کې په شمالي وزیرستان کې او شوا او سپینوام تحصیل دا درې چې کوم تحصیلونه دي د تخیل سپینوام شوا دا غن ډېر خلک افغانستان ته اوریدل دي او په خوست کې او پکتیکا کې موجود دي
ډېر ډېر مننه محترم رحم الله یوسفزی صاحب
مهرباني
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
په کندز کې کارګر وایي چې د انتخاباتو جنجالونو په کارونو منفي اغیزه کړې راځي په دې اړه به د ګلرحیم نیازمن رپورت په ګټه واورو
د ارزبیګي جمعات چې د قندوز د مرکزی چوک شمال لور ته موقعیت لري مخې ته هر ورځ په لسګونو کسان د کارمندنې په خاطر راټول شوي وي یو شمیر ځوانان او سپینګری چې د مزدوري لپاره پیدا کېدو نه هلي شوي د ارزبیګي جمعات په انګړ کې سویری ته ناست دي او ځینو خپل صادرونه سرته یې خو په خواږه خوب ویده دي د ورځې لس بجې دي خو لا هم ځینې ځوانان په دې تمه دي چې یو څوک به پرې د کار غږ وکړي خوچی نهیلی شي کوړه روان شي دغه کاریګر چې روزانه د مزدوري لپاره بازار ته راوځي او په ورځنۍ مزدوري خپل روزګار مخ کې وړي وای چې د جمهوریت ریاست له لومړنۍ انتخاباتو وروسته کارونه نه مندل کیږي هغه وای چې په ونه کې دوه یا درې ورځې ورته کار پیدا کیږي او نورې ورځې وزګار وي د دغه خلکو لړلې څو کسان په قندوز کې د کار د نشټوالي په اړه داسې وایي
بیکار یو ډول سپه درته وایم کار نشته غریب نشته بس ټول انتخابات کار خراب کړل هغه دی ورته وګوره خپلې ویني که دقیق ورته وګوره چې بیکار نه زیور غلطه زی په مجد کې پروګرام دی یو ټول پیسې ور باندې ډوډۍ خوري یغه پیسې ور باندې دي دا کوم ځنه کې نشته دي کنه درې سالو راځي راغلم بیکار دا شی دی لږ ته خدای غي بیکاری لږ دی دا خو د مجبورې نه هر کار کیږي سړی د مجبورې نه کوي مسینه خونه کې دولت نه دا غوړم چندول خپل کوشش وکي دا انتخابات د حساب معلوم کې چې خلک خپل په غریبۍ باندې سرګردانه شي
ورته کاری لپاره غل یا ورځې پیدا شي څلو ورځې بیکاری ده نشته تا کار کور مې خنابات کده کار پیدا شي خو غل لاړ بسو کار پیدا نشي بیا ته ورځم کور ځوانان زمون ورور شهیدان زبداس پینه ګیره وزر اعظم دلته په قندوز ته ورور چالو خر به کرا ور کوم دلته مزدوري کوم هغه م کا پیدا شي هغه د کا پیدا نشي چالو 50 منورم تاوند بیا ته کور ته زم
نن مسال اکرم ده کار استوره 200 کله سل کله بیکار او کار مس نه ټول خلکونه بیکار دلته خلک او ګر ټول بیکار ده سبا 350 شپکته نه پیدا غلط ده دولت کار مسته بل څه نشته بس دا انتخابات مې به خیر نه کار نشته واقعا ټان کار نشته به خیر کار نه ورکړي من کار نه ولای پکا ور پروش کار نشته به نوم نفر سوینه کار وای کار نشته موټر و ګور کار نشته کمو چې ګور وای کار نشته
دلته راغلم مرزوري کوم کار کوم دا وین دا ځوانان ته تو ګور کوم دا کار چې کار وای به کار کړو نو ته بم چیک ته لاس بجو درې دلستو مجبورین درې دلستو نو چې خورا زه دې من کار وای مون ولته چیکو نه راغ د خپل ملک خدمتو کې کار وکي ته دې ځوانانو ته ګور خپل ایران پاتې کیږي
دوی دا هم ویل چې د ژوند روزګاری په ورځنۍ مزدوري روان دي اوس چې مزدوري نشته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي هغوی غوښتنه کوي چې باید انتخاباتو کې خپلې خواوی د دوی ژوند هم په پام کې ونیسي کو لګاو تند همداسې دوام پیدا کړي نو خلک مجبوریږي چې له ناروا او لارو د خپل اولادونو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره یو څه پیدا کړي په عمومي ډول هغه خلک چې کاروبار او یا هم ورځنی مزدوري کوي وایي چې که انتخابات د دوی د ژوند د سمون لپاره وي نو بیا ولې پکې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دي، او که د سرمایه‌دارو د ژوند او د قدرت د لاسته راوړلو لپاره وي نو بیا به د هیڅ کاندید ملاتړ ونه کړي او نه به په انتخاباتو کې برخه واخلي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
او وزم د خبرونو لنډیز، د یوناما په منځګړتوب ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو سره لیدلی دی. امریکا او ملګر ملتونه د دواړو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو سره همکاري وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د عراق د ستونزې حل د پراخ بنسټ حکومت جوړول دي.
د آشنایانو غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او قدرمن اوردونکو السلام علیکم. د آشنا غږ خبرونه سره زه ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن مونږ په یو داسې مسله غږیږو چې په نږدې ورځو کې د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان خلک ورسره مخ دي، او بیا دغه حالات هغوی مجبور کړل چې افغانستان ته لاړ شي، خوست او پکتیا ته هلته پناه واخلي، او هلته د هغوی چې کوم حرکتلی شوی دی، کوم مېلمستیا شوی ده، د هغې خبرونه مونږ تاسو ته رسولي دي. نن مونږ د همدغو کډوالو د وزیرستان د حالاتو نه پکتیا او خوست تللو خلکو سره د هغوی مرست د هغوی سره شوو مرستو باندې، د حکومت په مرستو، دولت په مرستو، د هغوی په حالت او څه مسلې دي هلته په هغې باندې خبرې کوو. تاسو هم که هلته یاستئ یا د هغه ځای څه معلومات لرئ یا ورغلي یاستئ یا کومک کړئ، نو خپل نظرونه او خپل معلومات خپلې خاطرې موږ سره شریکه کړئ. د آشنایانو غږ خپرونه ده د دپاره چې د حکومت نظر معلوم کړو. حکومت هلته څه کړي دي؟ خوست ولایت خصوصا مبارز محمد زادران صاحب د ولایت ویان دی، هغوی به راسره پروګرام کې برخه اخلي او د حکومت له خوا نه شوي کارونه به راسره شریکوي. ستاسو نظرونه فیسبوک د لارې موږ ته د زیات تعداد په حساب راغلي دي، نو یو په یو به هغه به هم راخلو او بیا به وروسته ټلیفونونو ته هم ورځو چې د ټلیفون د لارې که خصوصا تاسو د خوست نه ټلیفون کوي او هلته کسه لیدلی او اوریدلی مې، هغه زموږ د نورو اوریدونکو سره شریک کړي. نو اول به خپل میلمه ته مبارز محمد زادران صاحب ته هرکلی وایو، بیا به پروګرام مخکې بیسو. السلام علیکم زادران صاحب.
وعلیکم السلام محمد صاحب، تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته، او خصوصا دا مهال چې د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ اوریدونکي زموږ او تاسو غږ اوري، ټولو ته سلامونه او احترامات تقدیموم.
مننه کوم زادران صاحب. اول اوریدونکو د معلوماتو لپاره تازه شمیر کړه ته وایي، تاسو د خپل معلوماتو په اساس څومره خلک د شمالي وزیرستان تاسو خواته درغلي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لیکل هم چې د ډیورند پردی کرښې هاخوا شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پاول او د میشتو وسلوالو جنګیالیو ترمنځ یو پر بل باندې وسلوال بریدونه پیل شوي او دغه جګړو زور اخیستی دی، نو له امله یې د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرالو سیمو څخه زرګونه کورنۍ چې دا مهال شمیر نږدې 10,000 ته رسیږي، دوی د کرښې دې غاړې ته د خوست مرکز او یو شمېر ولسوالیو ته راغلي او دلته د ځایي خلکو سره په کورونو کې میشت شوي دي. لپاره پندغلی هم برابر شوی دی د عام ولس لخوا، او همداشان د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پالیسۍ په چوکاټ کې موږ د خوست ولایتي ادارې د دوی لپاره پورین تندې هر کلی ولای دی، او د دوی لپاره مو په هر هغه برخه کې چې د ژوند په ورځني ژوند کې دوی ورسره په ستونزو کې مخامخ وو، موږ د خپل توان وس مطابق ورسره مرسته کړې، او دا مو د ځان لپاره یو اسلامي انساني او بشري مسؤلیت احساس کړی دی، او په دې برخه کې به زموږ مرستې او
تاسو چې دغه 10,000 وایسته کورنۍ، نو د افراد که بیا سړی معلومه ده خو به قریب 1,00,000 پورې خواشه رسی کم سره رقم وي؟
بله موږ چې کله هم د خپل د ډیورن پکر خبرې کوم پولیسات یو کونه پراته دي او همداشن هغه ټاکل شوی کمی سن چې د رغلو کاروالو په برخه کې د ثبت او رجستر پروسه پروفسر مخ دی او په دې برخه کې ځنګړی مسؤلیت لري د دې د ثبت او رجستریشن په اساس په رغلو ډیر لږ کاروالو کې شاوخوا 100,000 کسان شامل دي په دې کې هم د سیف شاکنست دی چې د ټول رغلي کډوال ډیر به وزل دي او د جګړو له امله سخمت شوی دي یوازې او یوازې د بیچاره کډوال د خپل ژوند خوندیتوب او ترخه دي غوړې تر وخت دي او په خپل قانونو کې یوازې جامع ورپاتې دي نو په همدې اساس زموږ پوره تلاش تر سره شو او دا تلاش دوام لري چې د دې لپاره هم د پان مطابق هغه امکانات چې موږ لرو هغه ورته خبرې وکړو په وخت ځوان سره ورکو او هم د مرکزی حکومت د وزارتونو څخه مرسته راجل وکړو په ځمن کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو خریاب بنسټونو هم د تشویق لري چې راشي او د دغو بیوزل کورنۍ سره چې د پوښاک او ستلو سرپناه او د خوراک په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي د دې سره مرسته وکړي چې خوشبختانه زموږ د حالزل پترس کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د کابینې یو شمېر وزیران موینان او په همدا ډول په د کډوالو چارو کې د ملګرو ملتونو مسؤلین هم خوښ ترغلل او دلته ټول حالات له نږدې وکړ د رغلو کډوالو ستونزې اړتیاوې غوښتنې واورېدې او حالات یې وکړ دوی را سره ژمنه وکړه چې په ډیر نږدې وخت کې به یو منظم پلان په اساس د دوی سره ډیرې موثرې او اغېزمنې مرسته ترسره کړي موږ هیله من چې په نږدې ورځو کې به دغه لړۍ ډیره چټکه شي او دغه مستحقینو ته چې په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي د هغوی لپاره به هغه ورکومکونه راورسیږي چې دوی ورته ضرورت
تمدي او موږ ورته پیشنهاد کړی دي صحیح دا یو لکه شخص تقریبا تاسو حساب لګوي دوی کمپونو کې زیات اوسېږي خلکو کورونو کې اوسېږي دغه ټول چې راوړدلی د پولینا چیرته دوی زیات نفوس دی
ا د دې څه د دې لپاره چې د دغه رغلو کډوالو سره مرستې په خاطر تر سره شي او د دوی لپاره هغه انساني بشري خدمات په خړه ول سره ارزه شي نو ومه په تل چې د دوی لپاره یو مشخص پندغاله یا کیمپ ایمپل چې په دې برخه کې خوشبختانه موږ زیات پرمختګ وکړ د ګوربز پولیسوالۍ کې مو د ګولان په دښته کې چې وړه مناسبه ساحه ده او د خرچ هم په نږدې فاصله کې موقعیت لري دلته ډیر بهترین قومونه اوسېږي ملمپاله کومونه اوسېږي په دې کې څلور زره جریبه ساحه ده دمو ورته بوګته کړی چې دا مال د دوی د انتقال لړۍ په خورا درنښت او عزت سره پیل شوې ده هلته دا مهال شاوخوا 950 کورنۍ انتقال شوې دي او نور کورنۍ هم چې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې زموږ د مشتو ملمپالو غیرو قومونو سره په خپل کورونو کې ځای پر ځای دي د خپل کورنۍ او اولادونو نفقه ورسره نیمه کړې ده هغه به هم سر د سبا څخه ورور دغه کینټ انتقالیږي خو موږ په دوی باندې ځکه دا مهال ډیر زیات نو ورجو او نو غواړو چې یو ځل انتقال کوچی د کدوې دلته انتقال کو مخکې د مخکې نه پکې